په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. وورې چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. دا په داسې حال کې چې شپږ ورځې وروسته د دواړو لورو استازي بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره خبرې پیلوي. دا چې دغه څرګندونې به په دې خبرو څه اغېز وکړي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی دی او پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ارګ وایي د طالبانو جګړه ییزه تګلاره بدله شوې ده. ولسي جرګې د کابل ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغې لاسلیک یې بې اعتباره کړ. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي سږ کال په ټوله نړۍ کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګ ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره هم مهاله خپل کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له صاحب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي.
ارګوی له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي وو چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. دوی تور پورې کړی وو چې دا د دولت کار دی. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای وایي پر دغه کس چې هویت یې لا نه دی معلوم د ښار څوارلسمه حوزه کې برید شوی دی او برید کوونکي چې په موټر سایکل سپاره و تښتېدلی دي. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله چې نوم نه اخلي وایي وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو اونیو کې شپږم هدفي برید دی چې کندهار کې کیږي. له دې وړاندې د کندهار د حج او اوقافو مشر یو ورته برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د افغانستان ولسي جرګې د کابل ښاروال داود سلطان زوی څارنوالۍ ته معرفي کړه او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغې وشوه چې ښاغلي سلطان زوی د وکیلانو استجوابیا غونډې ته حاضر نه شو.
ولسی جرګې ته د کابل د ښاروال د ناقانونه ګمارونو، د هوا ککړتیا او ښار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې ښاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي، خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطان زوی د جرګې کمیسیونونو ته هم بلل شوی خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروال ویانده سمیرا رسابیا وایي داود سلطان زوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی تللی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی وایي 2000 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوی دي. دغه فدراسیون نن په خپل کلنی راپور کې ویلي 20 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په آسیا پاسفیک سیمه، 10 په امریکا، 8 په منځني ختیځ او عرب هیوادونو کې، شپږ په افریقا او 2 په اروپا کې وژل شوی دي. راپور کې افغانستان، پاکستان، سومالیا، فلیپین او مکزیک د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې د خبریالانو ژوند ته پکې ګواښ ډیر دی. تیر کال دغه فدراسیون د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې 9 پیښې ثبت کړې وې. په راپور کې راغلي 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې د پیښو شمیر د 13 کال مخکې، یعنی 1990 کال شمیرو ته ورته دی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم د کورونا وایرس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پېښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایرس دغه بڼه تر اصلي هغې چټکه خپرېږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلی. د وایرس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه شلو هېوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هېوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمېر هم په زیاتېدو دی چې د وایرس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد د بېلابېلو واکسینونو ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنایي دوسیه پرانستې ده. دغه کمیټې ادعا کړي چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړي دي. دغه دوسیه چې تېره ورځ پرانستل شوه نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي. الکسی ناوالنی بیا پرون د دې دوسیه تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼې ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسان ووژني چې د ده د غلا پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 538 میلیونه روبله چې 4.49 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له اقتصاد انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دوی شروع کړی.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. آیا دا ډول څرګندونې پر دغو خبرو اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه مو د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
دوی وعده وکړه چې وروستۍ پېښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه په حکومت سره غږېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی انکړی او ویلي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وښي. څو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری ووسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته د راتلونکي سیشن بې په ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې پیل شي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشری ماڼۍ په کابل کې وروستۍ هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار په نوم د هغې ستراتیژۍ برخه بولي چې په خبره یې د سولې په نوم یې مخته وړي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له دې بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ښاغلی صدیقي زیاتوي له دې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي، څو له دې لارې وکولی شي د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. ولسمشر مانی وای طالبان په دې کار سره د خلکو لکره کې پراته بل څه په لاس را نه وړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال
طالبان حمله کې او بیا له صاحب انکار کې دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره همال دی شروع کړی دی. غوړ شي د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وروستۍ هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړل. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنې د سورې خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمره د مرغومي یا جدي په 15 په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د مذاکره کوونکي پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دیني عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دیني عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې خبرو د ښه پرمختګ لپاره باید اوربند وشي. هغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او کولی شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
و مورګل چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. په همدې موضوع کې تمکیږو د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته یعنی شپږ ورځې وروسته د راتلونکي سیشن بي په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي. په دې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له پو فاروق بشار سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه پیلېدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس کې مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلي دي او تاسو په خپله نشر کړي دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سره په ثابت شوی دی. چنانچه په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته په خپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش ملامت کړی یا داعش نیول شوي دي، نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر له دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعدې غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو او دغه مذاکرات که مشکل لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی.
بله بشار صاحب،
مذاکرات چې دوی کېږي وایي
بشار صاحب له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېر بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ترې یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېر بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان پیژني. دا د تیرو 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته راوړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبان وتړه، په دې کې واضح ولی شوي چې باید اورکم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مشاهده شي چې د افغانستان ولس سره دوی یوه سوله وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15,000 بندیان یا 15,000 بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي وو چې دا اورکم د غزه چنانچې پخپله امریکا او خلیلزاد وایي چې طالبانو موږ سره منلي وو چې دا په افغانستان کې اورکم به وشي او یا د داخل زیات نه شي دغه انفجار او انتحارات. حال دا ده چې موږ تاسو ویني چې دغه انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې، بلکې په محلاتو کې دوی پر افغاني پوسو باندې حمله کوي، هغه بیچاره عسکر او وژني، ملکي خلک وژني، بم چاچول کېږي. دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسه یو. چنانچې که ستاسو په یاد وي، یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ امریکایانو په ګنډه کړی، اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګنډه
بشر
صاحب دوی دا چې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز لاسته راوړلی شي، غیر له دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي، بله به څه نه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشر او البته وړاندې به ووري چې په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست اوشر ظفر او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو سره یې پرون کتلي وو، او هغوی ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بون کده، هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غوارده
دلتا اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه و ده خبرو لزایه، شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو، ویب پانه، تویتر، فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره، ولوله او وبینه.
د ازادي رادیو خبرونه د پټول افغانستان کې د غراز په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 په هم صافه وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شر ظفر او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایه رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ویلسن او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره پر همدې موضوع خبرې وکړې. په عین حال کې د اریانیان نیوز تلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې کتنه کې د رسنیو مسؤلانو د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو او هدفي وژنو موضوع له دوو سفیرانو سره شریک کړه، او هغوی هم په دې برخه کې ورسره ژمنې وکړې. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې ډېریدونکو امنیتي ګواښونو د رسنیو یو شمېر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمېر نورو سفیرانو سره دا موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایه رئیس مجیب خلوتګر وایي خبریالانو ته شته ګواښونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلی خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
وعده وکړه چې وروستۍ پېښې طالبانو سره بحث کوي، او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړې ده او دغه پېښې رامنځته کړې ده، باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي، او همدارنګه حکومت سره غږېږي.
د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. له دې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. ښاغلي ویلسن زیاته کړې دا شریکانو یو غوښتل چې د رسنیو له اساس سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او ورسره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تولونیوس پخوانی ویان یاماس یواش، په ننګرهار کې خبریاله ملاله میوند او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هېواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هېوادونو کې شمارلی چې د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو د هر اړخیزې څېړنې وکړي. تېره ورځ لوی څارنوالۍ ویلو چې له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډو غوښتنې په تور نیولي. نور حال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبری په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عامه روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان الله ترکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څو تنه چې تېره ورځ څارنوالۍ د ملي امنیت همکاري نیولي، روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل وو نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاصو سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عام روغتیا وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني، د کابل په یو روغتون کې د کارکونکو کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدی او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړې چې دا مهال ترې څېړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همداشان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي وو چې د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا مهال ترې څېړنې روانې دي او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
ښه اقدام د خو ځوان چې دوی ته لازمه جزا ورکړي او دا کیسه ګړندۍ چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول بسره د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دې ترکی په دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو ولې بیا به هم زموږ دولت نظام او ولس په اصطلاح د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هره ورځ موږ به کړیږو خو یو اساسي حل به مو نه ورته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم د یو ملت په توګه او هم د یو نظام په توګه ناکام وو.
دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ وایي درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 15 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړې. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر دغې د حقونو پر دغې فعال تور پورې شوی چې د سعودي عربستان ملي امنیت د زیان رسولو هڅې کولې. نور به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو یوه مخکشه مدافع په 15 کلونو او اتو میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر 1.5 کلنې لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته خطر پېښاوه. د محکمې دې پرېکړې د نړیوالو انتقادونو راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقونو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللی دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په ژنیو کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقونو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلینډ سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 1 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الهزلول، ایمان النفجان، عزیز الیوسف، نسیمه السادہ، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، امل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دي ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوی دي.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې حزلول د شوزو د حقونو ل یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسی په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمې د دې د بند 2 کال او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنا چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقونو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره او همداراز په خپل هیواد کې له ښځو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه سوې، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس یو بل نړیواله موضوع د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې وموندل شو، په متحده ایالاتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم نوې پیښې ثبت شوې او دا ښیي چې دغه د وایروس دغه نوې بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. بیا هم نور تفصیل به له ملالې بشیر څخه واورو.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژشلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نښې نشانې داسې ښیي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړ شوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. کبله چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړی چې ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یو اونۍ مخکې برتانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلند کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبه په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15 لک کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
<تص-> په همدې سره د خبرونې دوهمي نیمایي ته نږدې شوی یو. مخکې مو په نړۍ کې د کورونا د نوې بڼه د کورونا د وایرس د نوې بڼې په اړه واورې. تر اوسه پورې دغه نوې بڼه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین به په شپږو میاشتو کې افغانستان ته راورسیږي او په لومړۍ مرحله کې به هغو کسانو ته چې ډیر زیانمنونکي دي دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ویلي چې د افغانستان د وګړو 3% به په لومړۍ مرحله کې واکسین شي او په دو کلونو کې تر 2022 کال پورې به په 5 مرحلو کې د واکسینونه نور د واکسینونه هم افغانستان ته راوړل شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې ازادي راډیو دوه ونې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس بسدالله لودین ته ورور کړي افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګي ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره هممهاله خپله کړې. طالبانو را د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ناپیژنده وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې د دغه کس هویت تر اوسه نه دی څرګند. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی چې وژل شوی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل ښاروال داود سلطانزوی څرنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک بې اعتباره وباله. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي 2020 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایرس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، بیا هم اسدالله لودین سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په دوبی کې د فوټبال ملي لوبډلې روزنیز کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کمپ د فوټبال ملي فدراسیون لخوا په دوبی کې د ملي لوبغاړو د روزنې لپاره چمتو شوی و. نوموړي وویل چې د روزنیز کمپ په پای ته رسیدو سره هغه لوبغاړي چې له بهر څخه کمپ ته راغلي وو بیرته خپلو کلبونو ته ستانه شول. نوموړي وویل چې د فوټبال ملي لوبډلې د درې ورځو لپاره د متحده عربي اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړل. په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې 12 له بهر راغلي وو. دغه سیالۍ د قطر د 2022 نړیوالو لوبو کې د بنګلاديش په وړاندې د لوبغاړو د چمتووالي په مخه ترسره شوې. د وشو ژمنۍ سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د وشپې لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې له وشپې کلبونو څخه 200 تنو لوبغاړو ګډون کړی و چې 80 تنه یې د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شول. ښاغلی یورش وایي غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې د دوو ټیسټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په یوې پاړۍ او 45 منډو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ یاده لوبه د دسمبر میاشتې په 26مه نیټه د سریلانکا لوبډلې په توپ وهنې پیل شوه چې سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې 396 منډې وکړې. سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 621 منډې وکړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه سیالۍ به د جنوري میاشتې په 3مه نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یو بشري ننګونه ده. و بورې چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې اوس ویل کېږي ډیره راکمه شي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې وروستي راپور راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه، ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله ل خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې ګنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سری کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، لیوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک نه نوځي، څوک بیرته له صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نور هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ور کړی ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت دی چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلی دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړلې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده کې دغه بشري انرژي هم ځای کېږي، د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی دغه خپل د ژوند ته کافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په 30 روپۍ په 20 روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په 2 چنده پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیات سید راټول سي د خلکو نه، او خلک د پاغې مانداری سره مالیات د ترغو د دولت عواید زیات سي چې دولت ټولو ته رسیدګي وکړي. بل دا دی چې بهرني ملکونو سره چې د هلته دوی د کار و مزدوري له خاطره خلک غواړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي، دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېر مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالن نو کجیبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومني د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس د شاخ د پاره مې اخیستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا یې ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدلی یو دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر من اردن کو فیروزه یا وخکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکلی شوی چلور غارکی وی چه ده مصر ده ملکی ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که له فیروزی نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته چله هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوتوی
والاز ده هر واره چه کور تدزمه ده ووز پا کور که رزک دیر فیروزی گوتی لرمه صرف یو شوق ده و ده غوی پارا میخستی ده او یو وقت زه چه لگ زوان مم دوی گوتی بمی پا یو خیلاز پا گوته یو چپ لاز اما دنو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوی ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړی کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لرسی که و یا میگه ملداره ی بچه تیر نگرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چه زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ولا کی دوه کیږي بس هغه لور نه تیرسی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باینه لورسی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي ګزه کاغه د سپوکر کې چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د دې یو نمونه په شان باندې ځان سره ګدی دا چې استعمالي کې نه استعمالي خو یو نمونه په شان سره یې دی.
د دې چې راغلی و سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوخه کړل هغه مې کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمې غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمې پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې هم شته ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نشي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به یې ورکوم. د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزی په زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چمرته وخت لږه د افغانستان ده نو د سیدو درې تو فیور کو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وښوالې د 1340 قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده، د کابل په نوی ښار کې مولې او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي؟ یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لیبه تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوت ستاسو ډېر غټه ده. دا پڅو ده او پڅان کې دغه زنانه ډېر ظریفه جوړه ده. دا پڅو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي، کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي، دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسر په دې کې کار کړي او وی پیژني، دا کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید د دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتی ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شې نم سره.
دا د مشتری په طبیعت او خوښي پورې اړه لري. اکثره د بندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او کوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خود لیسي
د منګه په دغه شوکېس کې او اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي. دا پتلو کې دا اوغه دوه درې سیټه نور چي څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست ته چې سره ولیم دي ګوتنده او لاکتم دی بلو
دا پتلو کې مچ کار کوي دا کنه یو لاکت دا ګوته دا او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دا توینې دا 55000 افغانۍ ده اوغه په نقره کې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه ورکتوب محکمه تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا باز تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره سره نه کوي
اکثره تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې موږ تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره لري مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم بی نو تا بند دیگه قیمت ارزش زیادی گی او کلا خود رو سپوری دی کم تجربه چیز لرم ما داسه ندلی دلی چیه دی قیمت برا چی چوی قیمت به جک شوی تو تیگی نه
دیر زیاد مانه نسمان
داری سی سلامت توشی تاسینم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاک لدی خلکو بیلا بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نلری د پهانتون استاد نورالله کوثر وای چې کای څوک د شوق لمخی کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نلری
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت را ولی یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځین خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلای کړي په شریعت کې د دې سپیشلتی او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدل او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانی نه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلودا خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه پزینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلودا غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زین جایره کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
مین بندی پی دی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی دمین بلی پی دی 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 گی I'm gonna make it.